شي دا مشال ریډیو دے د دریو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه منې د سر موضوع د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نام نه پاړه باندې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د غړو تاوده بحثونه او د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنی او سیمه ایز مطالب را تر هم شته. د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې ادبي خبرونه د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. په لهر سمخ کې خبرونه د عبدالحی کاکړنا.
سرټی کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس امر کړی چې د خبریال ارشد شریف د وژنې اف آی آر دی نن تر ماښام پورې دایر شي. د افغانستان بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې پر یو بس چاودنې کې لشکر لږه شپږ کسان وژل شوي. په ایران کې د گشت ارشاد پولیسو ویان ویلي چې د پولیسو کار ختم شوی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس امر کړی چې د خبریال ارشد شریف د وژنې اف آی آر دی نن تر ماښامه پوري درج شي. سپریم کورټ نن د خبریال د وژنې د پیښې اسخود نوټس اخیستی او وروسته د چیف جسټس عمر عطا بندیار په مشرۍ کې د پنځو ججانو جرګهګۍ د مقدمې اوریدنه وکړه. د اسخود نوټس په اړه عدالت په بیان کې ویلي چې د ارشد شریف وژنې خبریالان او ولس ډېر خفه کړی دی او غواړي چې د پیښې پلټنې وشي. عمر عطا بندیال چارواکو ته حکم وکړ چې مقدمه دایر شي او د دې یو نقل دی سبا په عدالت کې جمع شي. د اوریدنې پر مهال چیف جسټس وویل چې حکومت ولې د ارشد شریف د وژنې په اړه د ټنیز کمیټې رپورٹ عدالت ته نه دی ورکړی. د دې په جواب کې د پاکستان برستيال څارنوال وویل د رپورٹ ترلاسه کېدو پر وخت د کورنی چار وزیر رانا سناولا په فیصل آباد کې وو چې کله هغه وګوري نو عدالت ته به وړاندې کړي. د کینیا پولیسو ویلي چې ارشد شریف په پلازمینه نیروبی کې د اکتوبر پر درويشتمه تر هغه وروسته د پولیسو په ډز ووژل شو چې دغه ډرایور پر امنیتي پوسټا موټر ونه درولې. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یو پیښ په تړاو د مشکوکو غلو په لټون ول چې ارشد شریف د شناخت تیروتنې له وجې ورزخه ووژل شو. وروسته د اکتوبر په شپږمه د پاکستان بهرنی چار وزیر رانا سناولا د پلټونو وفاقي ادارې او استخباراتي ادارو درې کسیزه ډله جوړ کړه او د ارشد شریف د وژنې د پلټون لپاره کینیا ته ولېږله. د ډلې تر سنېدو وروسته هغه د نومبر پر اتمه نېټه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې ارشد شریف په کینیا کې په هدفې برید کې وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او د مخالفو ګوندونو غړو په صوبه کې د امنیت په خرابېدو اندېښنه څرګنده کړې. تېر مازدیګر د اسمبلی د غونډې پر مهال د تحریک انصاف غړي فضل حکیم وویل سیاست او د ګوند منشور پر خپل ځای خو په صوبه کې د امنیت لپاره ټول پښتانه یو موټی دي. د اسمبلی د غونډې بل پر مهال د تحریک انصاف ګوند یو بل غړي پښتون یار خان وویل په شمالي وزیرستان او بنو کې د هدفي بریدونو پر ضد احتجاجونه خلک کوي خو حکومت د بریدګرو پر ځای احتجاج کوونکي گرفتاروي. د غز د عوامي نیشنل پارټي غړي سردار حسین بابک وینا وایي چې موجوده حکومت د امنیت خرابېدو په موضوع خاموش دی. خو د صوبې د کورنی چار وزیر بابر سلیم سواتی اسمبلی ته وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې 1540 مشکوک ترګر نیولي او د امنیت لپاره په هڅو کې 88 پولیسان وژل شوي دي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په جلا جلا پیښو کې نامعلومه وسلوالو د کامی مشه په ګډون درې کسان وژلي دي. د میرالي پولیسو تاڼي یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرولو په شرط مشالې ډول چې نن سهار وسلوالو د حیدرخیلو مشر ملک حاجی عالمگیر له ټوچي خور سره هغه مهال په ډز ووژلي چې کله هغه میرالي بازار ته روانو. بریدګر په تیښته کې بریالي شوي او پولیسو د نامعلومه کسان پر ضد مقدمه درج کړي. پولیس وایي په یو بل پیښه کې پروند وسلوالو د جانیخیلو په لالی کلی کې د زوی او پلار په کور دننه په ډزو وشلې دي. د جانیخیلو تانی یو چارواکی وویل د وژل شوي کس نوم رحمان زمان دی چې د اف سي ځواک سرتیری په وینا په رخصتیو کور ته ورغلی. د دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې له پرون راسي د شمالي وزیرستان جانیخیلو او ځینو نورو سیمو خلکو د درې دوکاندارانو د وژنې د پیښې پر ضد په بنو کې پرلت پیل کړي چې نن هم دوام لري. دوی له حکومته د قاتلونو د نیولو تر څنګ په سیمه کې د هدفي وژنو درولو غوښتنه کوي. د افغانستان بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې پر یو بس چاودنه کې لشت لږه شپږ کسان وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند آصف وزیر مشال ډي ټول چې د مزار شریف شار د دریمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې نن پر بس د سړک غاړې ماین چاودنه کې اووه کسان زخمیان شوي هم دي. البته هغه زیاته کړه چې دا لومړني معلومات دي او شاید د مرګ ژوبل شمېر زیات شي. تر اوسه د چاودنې په اړه چا ذمهواري نه ده منلې. په ایران کې د گشت ارشاد پولیسو ویاند ویلي چې د دې پولیسو کار ختم شوی او په هیواد کې په لازمي توګه د حجاب اچولو لپاره باید نوې طریقې وکارول سي. ویان علی خان محمدی پرون په یو خبر سوي مرکه کې ویلي چې په ایران کې بیلابیل ادارې د حجاب مسلې هواري لپاره د مناسب میکانیزم جوړولو هڅه کوي. د نوموړي د انتخاب ورسپانې په پاڼه په خبر سوي مرکه کې ویلي چې دوی تر ټولو بنیادی خبره ده چې د هر څه د شریعت په چوکاټ کې وسی او په عین وخت کې باید خلک هم د قانون احترام وکړي چې دارنګه دوی یو پرامن ماحول رامنځته کړای سي. په ایران کې د ګشت ارشاد د برخلیک په اړه موضوع له هغه وروسته توده سوه چې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر مړینې وروسته احتجاجونه پیل شول. مهسا امینی د سپتمبر په شپاړسمه د پولیسو په ولکه کې مړه شوې وه او ایراني چارواکي یې وجه د زړه درېدل بولي. هغه د سپتمبر په 14مه د ایران ګشت ارشاد پولیسو د حجاب قانون سرغړونې په تور نیولې وه. د خبرونو پای
تاسو مشال لري د وګړي خبرونو درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د خبرونه پیل کو د سر موضوع تاسو ته هم راګرځوم. پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د مخالف ګوندونو غړو د امنیت په موضوع خبري شوې دي. د اسمبلی غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابا کویلی چې په صوبه کې د ترهګرۍ پیښې کیږي حکومت پرې خاموش ده. په دې موقع د تحریک انصاف ګوند غړو وویل چې پښتانه د ترهګرۍ ضد یو موټی شوي خو باید حکومت هم د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو وزیر بیا وویل چې سولې ته ژمن دي او په روسو میاشتو کې یې له 500 زیات وسلوال نیولې دي. په دې اړه تفصیل د غلام غوس ناورو.
خیبر پښتونخوا سیمه کې د حزب اختلاف او حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو په امنیتي صورتحال سختې اندېښنې څرګندې کړې دي. د دسمبر په 15مه نیټه د سیمه د غونډې د پیل کولو سره سم د پاکستان پیپلز ګوند خزینه غړي نګت یاسمین اورګزی په دې روستیو کې په پولیسو د وسلوالو بریدونو په ذکر کولو سره د ټولي اسمبلی پام د امنیت مهمه مسلې په لور راوګرځولو. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې یوازې د پښتنو په سیمو کې زیاته بدامنی ده او صوبایي حکومت دې په روانو حالاتو کې خپل پالیسي په ډاګه کړي. په دغه محل بیا د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف غړي فضل حکیم خان هم د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې په امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه خو هغه د وسلوالو د فعالیتونو په ضد ولسی پاسونونو ته په اشاره وویل چې دا ځل ټول ولس د وسلوالو د فعالیتونو په ضد راپاسېدلی دی. د بنو نه د پاکستان تحریک انصاف غړي پښتونیار خان په بنو او شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو د تازه پیښو په ضد د ولس د روانو احتجاجونو ذکر وکړو. پښتونیار خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د برید کوونکو په ضد د کاروایانو کولو په ځای د احتجاج کوونکو په ضد مقدمې درج شوې دي. د ډک بازار نه که خلک پورته کیږي او بیا قتل کیږي نو دا به څنګه انصاف وي؟ زه د حکومتي غړي په حیث د اسمبلی ته ویل غواړم چې ځینې کسان مقامی انتظامیه په دې وجه نیولې دي چې تاسو احتجاجي پرلت ولې وهلې دي. د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی په دغه مهال وویل چې د حزب اختلاف او حکومت غړي په یو ډول په خراب شوی امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه کوي او په کار ده د صوبایي حکومت وزیران په دې اړه ځواب ورکړي. خو د کورنیو چارو لپاره صوبایي وزیر بابر سلیم سواتی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د هغه د محکمې لاندې کارکوونکي پولیس د امنیتي صورتحال د کنټرول کولو نه غافله نه دي او په تیرو لسو میاشتو کې د امنیت د قابو ساتلو په هڅو کې ګڼ شمېر پولیس سرتیري هم د وسلوالو په فعالیتونو کې په نښه شوي دي.
پچھلے دس ماہ کے دوران ہم نے 540 کے قریب دہشت گرد گرفتار کیے.
تیرو لسو میاشتو کې مونږ 1500 سلویختو پورې ترهګر نیولی دي او یو سلویخت ترهګر او اشتیاري ملزمان د پولیسو سره انخطو کې وژلی شوي دي او په دوی کې 1500 داسې ترهګر وو چې د سرونو قیمت یې مقرر شوی و. اتاتیا پولیسو سرتیرو او افسرانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او 109 پولیس زخمیان شوي دي. د دې وینا مقصد دا چې زمونږ ډیپارټمنټ پوره ویښ دی او د ولس د ساتنې لپاره شپه ورځ کار کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دا تود بحث د هغې وروستو ترسره شو چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د نومبر په 28مه نیټه خپلو وسلوالو ته د بریدونو د تیزولو ویلی شوي وو او د دې وجه یې دا ښودلې وه چې د هغوی د ملګرو په ضد د امنیتي ادارو کاروایانې زیاتې شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا خو د نامنې په اړه باندې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن او د حکومتي غړو بحثونه وو، خو د اسمبلی نه بهر په بنو کې خلکو احتجاجونه پیل کړي. په بنو کې د نامنې د پیښو خلاف احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. دا پرلت هغه وروسته پیل شو چې د نومبر په 28مه وسلوالو درې زرګران تر تختولو وروسته ووژل. بلخوا پوځي چارواکي وایي چې د وسلوالو ضد یې کاروایانې پیل کړي دي او ډېر زر به پرلت فعال مطمئنه کړي. تفصیل لبنونه عمر وزیر راکړي.
د بنو تاجرانو او قومي مشرانو د دسمبر 15مه نه سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره پرلت پیل کړی چې د بنو چاوڼې او پولیس لاین مخې ته څلور لاره کې روان دی. مشران وایي چې بنو ډویژن کې د امنیت ټینګښت غواړي چې پکې بنو لکی مروت او شمالي وزیرستان شامل دي. دغه پرلت وروسته له هغې پیل شوی چې د نومبر په 28مه د شپې میرعلي کې د بنو درې د سرو زرو دوکانداران وسلوالو له خپل دوکان نه بولی ول او وروسته یې وژلی ول. یاد پرلت کې د بنوسیانو وزیرو مشران، سوداګر، سیاسي ګوندونو غړي، وکیلان او عام خلک ګډون لري. د بنو زرګرانو اتحادی مشر شو وزیر خان مشال ریډیو ته وویل چې پرلت مقصد یې سیمه کې د امن غوښتنه ده. بنو ډویژن کې نور امنیت ټینګښت غواړي. د وژل شوی زرګرانو قاتلان د حکومت گرفتار کړی.
زه امن غوړم، دا نن نوستای یا د پرین میټینګ یا د خط تسلسل کې دای شي د شپې میاشتا بیچاري وي. امن غوړم، خپل ډویژن ته امن غوړم، خپل صوبې ته امن غوړم، خپل مملکت ته امن غوړم. و امن د مو بنیادی حق تا کاموش شل کیلومیٹر ڈبل روڈی نا چې سپه رویا سړک جوړ وی وز بدلای نشته. زه څه کوم په دغه سړک د نارت او ساوت او د کرک او د کوهاټ رسا د انګور رسا د کدغه کی تاسو د امن می حق تا او دا غون.
د دسمبر په سلورمه د شپې بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکشان عبدالصمد خان او ګورون وزیر گرفتار کړي. د بنو پرلت مشران وایي چې دغه د دوی د پرلت په وجه نیولې، خو پولیس چارواکي بیا وایي چې دواړه د ریاست په ضد په زړو مقدمو کې گرفتار کړي دي او د پرلت بلکې مشر یې نه دی نیولې. د پرلت یو بل ګډونوال او پاکستان تحریک انصاف ګوند بنو یو مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې په دې سیمه کې امن غواړي، چې دلته امن وي نو ترکی او خوشحالي به وي.
گزشتہ دیسے میاشتنا دا ڈرامہ واقعات دی بانی حلقے سرا کیڑی او په شمالی وزیرستان سے دے غیر بے دردی سرا قتل ہوشی نو دے ایغه په حوالے سرا میر دا کوبینر چیک دی پداری جن سے میر پہلا پہلا مطالبہ دے امن دو چا من وی بے کاروبار وی خوشحالی وی چا من نہیں بے ودا شاینا نہیں.
دبنو پر لتوال وای چیات پر لت با تراغه دوام لاری تر سو بنو ډویژن کې ورته د امنیت پوخ ډاډ نوی ورکړل شوی. په بنو کې د فوج یو لوړ پوړی افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره پولیسو او امنیتي ځواکونو په شریکه وسلوالو زیات کاروایی توندې کړې. روزانه په بنیاد بنو وزیرستان او لکی مروت کې وسلوالو زیات ځانګړي عملیات کیږي. نوموړي وویل سیمه کې امنیت ته ژمن دي، پر لتوال بازار مطمئن کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنیو څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2,100, 11,500, 15,000, 15,500 کلو هرتز واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له ځینو ادارو سره په ګډه د پاکستان اقتصاد کمزوری کړی دی. نوموړي دا خبرې پرون په پیښور کې یوې خبرې غونډې ته کړې دي. عمران خان بیا په موجوده مرکزي حکومت تور پورې کوي چې د ناسمو پالیسیو له وجې د ملک اقتصادي مشکلات زیات کړي دي. بلخوا شنون کې وایي چې د سیاسي ګوندونو مشرانو د ملک معیشت پر ځای زیات پام واک ترلاسه کولو ته دی، نو ځکه په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. تفصیل له پیښور شانواز ترک زیراک.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړې عمران خان د زینو نړیوالو ادارو سره پاکستان په معاشي ډول کمزورې کاوه او تر ډیره پورې کمزورې کړې هم ده. مولانا فضل الرحمن د دسمبر په 15 ماښام پیښور کې د پریس کانفرنس په دوران زیاته کړې دوی ته معلومه نه و چې ملک کې معاشي حالات ګني ډیر خراب شوی.
پہلی مرتبہ بین الاقوامی اداروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے.
په اول وار نړیوال اداري چیلنج او هغه ته ویل کیږي چې موږ ستاسو د پاو کې ناراضو، موږ به د روس، چین او سعودي عرب سره هم خبره کوو. په درې نیمو کالو کې چې موږ د دوی کوم اعتماد زخمی کړي، د هغې بحالولو کې مشکلات محسوسو، مګر کامیاب بشو. دا مولانا فضل الرحمن لخوا چې په دغه پریس کانفرنس کې کومې خبرې وشوې هغه زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د دغه ګوند مشر عمران خان د تیر حکومت په ضد وي. تر دې وړاندې وختونو کې تحریک انصاف ګوند او دغه ګوند مشر او تیر وزیر اعظم عمران خان په خپلو زیاتره تقریرونو او مرکو کې د پاکستان جمهوریت تحریک اتحادي ګوندونه هم په نښه کړي او د مولانا فضل الرحمن په شمول د اتحاد ټولو مشرانو باندې د درغلیو، ملک د کمزوري کولو او ګڼ شمیر تورونه لګولي. د مولانا فضل الرحمن لخوا میډیا ته په خبرو کې د روس، چین او سعودي عرب سره خبره شوې چې د دینه مراد ده چې ګنې موجوده حکومت به د ملک د معاشي حالاتو د خکولو لپاره دغه ملکونو سره تجارتي معاهدې هم کوي او د ځینو طاقتورو ملکونو یا ادارو په دباو کې به ناراضي. دا چې پاکستان کې د لنډو څوکونو راهسي سیاسي مشران د اقتدار لپاره یو بل پسې خبرې کوي، د کورسۍ په جنگ کې ولس ښکېلوي، خو بیا هم د ولس خبره لکه ګراني او ارزاني او یا په نورو خبره ولې نه کوي؟ صحفی او تجزیه کار محمود جان بابر د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي.
او دیکھی پی ڈی ایم هم هغه اوس د اولس خبره نه کوي، ځکه هغه د اولس خبره نه کوي چې اوس که د اولس خبره کوي نو خبر ځان نه کوي، کنه تاسو هم ځان نه کوي. پټرول کې ریلیف ولې ملونه شو، ډالر ولې را لاندې نه شو. عمران خان له هم شیشه معلومه ده که هغه ته پوست کوي نو هغه هم دا معلومه ده چې زما په وخت کې هم دغه حل و. اول به سیاست کې دون هغه به چې اولس سره د هغې فایده کیږي او اولس هم به داسې کار دی چې نړون تکلیف روان دی، کنه چې به زما لیډر چې سم وي که هغه ټیک دی که غلط دی، خو به زما لیډر دی بس زه به منم.
مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې دا هم ویلي د دوی حکومت چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ نه وړاندې ختمېده ملکي خزانه کې 40 ارب ډالر پرتې وې، خو چې عمران خان اقتدار پرې خودو 2.5 کروڑ ډالر پاتې وو. عمران خان چې په اگست 2013 کې وزیر اعظم شوی و هغه وخت ویلي ملکي خزانه خالي ده او نوموړي د هغه وخت اپوزیشن باندې د ملک د معیشت خرابولو تورنه لګولي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په پاکستان کې یو واری بیا د ولسی یا جمهوریت حکومت او د غیر منتخب خلکو د واک پاړه تا او د بحثونو روان دي. دا په ساغې ده چې په خواني وزیر اعظم عمران خان د بے باورۍ د تحریک په نتیجه کې لواک لري کړل شو، خو عمران خان شکایت کوي او وایي چې باید د هر هیواد پوځ یې پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د بے باورۍ تحریک ناکامه کړی وي. بلخوا یو شمیر څېړونکي په دې اند دي چې په هغه هیواد کې د سیول سپریمیسي یا پیاوړي ولسی واکمنۍ خبره خو هر سیاسي ګوند کوي، خو چې کله واک ته راشي نو بیا د غیر منتخب خلکو په مشوره حکومت کوي. په پاکستان کې پیاوړی ولسی واک څنګه ممکن ده؟ جواب یې په دې راپور کې اوریدای شي. یو وړې د مینه پس د دسمبر په دوهمه د خامی اسمبلی د غونډې پر مهال د وفاقي حکومت اتحادی او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وویل چې په هیواد کې د حکومتي بدلون باوجود واک د غیر منتخب خلکو په لاس کې دی.
عمران خان ولسی طاقت او سویلین سپریمسی تر پښو لاندې کړې وه او عوامي او ولسی واک یې بل چاته تسلیم کړی و. نو ځکه چې پر هغه د بې باورۍ تحریک راغی نو موږ یې ملاتړ وکړ. موږ د دې تحریک ملاتړ د دې لپاره نه و کړی چې موجوده حکومت به هغه کارونه کوي کوم چې پخوانی حکومت کول.
محسن داوړ دا خبرې ورستو له هغه وکړې چې د نومبر په 28مه د اسلام آباد په هوایي ډګر د تاجکستان له سفره منع کړل شو. له دې وړاندې وفاقي کابینې د هغه نوم د ملک نه د بهر سفر نه کوونکو د خلکو فهرست نه د روان کال د اکتوبر په 18مه وېسته وو او بیا یې بهر هیوادونو ته سفرونه هم کړي وو. داوړ په خپلو خبرو کې د ولسی طاقت یا جمهوری حکومت د واک اختیار په اړه پوښتنه راپورته کړي دا چې ولسی طاقت څه معنی لري. په ځواب کې د سیاسياتو پروفیسور او د سیټي پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر منهاج الحسن وایي چې د پاکستان جوړېدو سره د حکومت د بنیادي پریکړو اختیار سیول او پوځي افسر شاه سره وو او هغه سلسله اوس هم روانه ده.
وخت سره سره زمونږ د سیویلین حکومتونو نه د فیصلې کولو قوت اغسته شوی دی، هغه بل طرف ته لاړو. فوجي او سیول چې کوم بیوروکراسي ده زمونږه چې کوم افسران دي د هغې په لاسونو کې شی راغلی دی. په مرکز کې دیم سیویلین په مس چین ناروالې ده د پیپلس پارټی یا مسلم لیگ نون، خو د هغې مفادت بیا تړلي دي فوج او په بیوروکراسي سره. د هغې راغلي هم دي که نه په ریئل سینس کې هغوی بیا دا نه دی کړی. دا کار پیپلس پارټی ته وګورو اکې جاګیرداران څه کافي تعداد کې دي، دا مسلم لیگ نون ته وګورو اکې ګاز جاګیرداران هم شته، خو هغه سره سره بیا دغه د صنعتکار خلکو سره دي. نو د دې مفادات دې سره تړلي دي. دا د خلکو دپاره یو ناره ووهلی شي چې سیول سپریمیسي، خو په حقیقت کې ورته کار نه دی شوی.
منهاج الحسن زیاتوي چې په پاکستان کې سیاسي مشرانو باندې چې کله هم سخت وخت راغلی نو بیا یې ووټ ته عزت ورکوي او د طاقت سرچینه ولس غوندې نارې ووهلی شوې، خو چې کله واک ته راغلی دي نو بیا یې د ولس واقعۍ لپاره کار نه دی کړی. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف وایي چې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دا هم د ولس په برخه ده چې پوځي ډکټیټران د ولس د سیاسي جدوجهد په نتیجه کې له واک وستل شوي.
د پاکستان ولس د لحاظ سره که یو طرف دا تاریخ لري چې دلته امریت راغلی دی، خو طرف ته دا هم د دې یو روښانه تاریخ دی چې امریت راغلی نو د امریت او کوششونه کړې دي او امریت رنګ کړی دی تنګ کړی دی. په دې وجه باندې که سونم تاسو وګورئ نو جی ډکټیټران راغلي دي، خو دا هغه ډکټیټرانو خلاف
د نومبر په 23مه په راولپنډی کې یوې پوځي دستوري ته د وینا پر مهال د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا ومنله چې د هغه هیواد پوځ په غیر آئینی توګه په سیاست کې لاسوهنه کوله، خو د روان کال د فروری د میاشت نه یې دا کار بند کړی. خو د دسمبر په 4مه د پاکستان شخصي ټلویژن هم نیوز سره په یوه مرکه کې د پنجاب سودی اعلی وزیر پرویز الهی وویل چې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د عدم اعتماد تحریک پر مهال هغوی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ملاتړ د جنرال باجوا په وینا کړی و.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان له دې ښار تاسو ته په روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شئ. زمون خبرونه د سحر له نهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان ننګرهار ته د ننګرهار د درنور ورسوالۍ د سوتن کلی د انجونو ابتدایي خوونځي زده کوونکي وایي او خوونکي وایي چې خوونځي یې سرپنا نه لري او درسي مواد هم پکې نشته. خو د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي چې د نړیوالو مرستندوی موسسو په مرسته هغه ټولو خوونځو ته ودانۍ جوړ کړي چې سرپنا نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې درینور یو غرنۍ ولسوالي ده او سوتن کلی د درې په بر سر کې موقعیت لري. د دې کلی د نجونو د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ نه لري او دا چې درسي مواد هم پکې نشته. د یاد ښوونځي یوه ماشومه زده کوونکي تمنا چې په پښه یې ژبه خبرې کوي مشال راډیو ته وایي پر نورو اسانتیاو سربیره قلمونه کتابچی او کتابونه نه لري.
عالم نشن، کتاب نشن، کوټا نشن.
د تنزیلا په نوم یو بل زده کوونکی وایي
واز به مڅوا کومې نه تیار واز کې ته چوټی تیارس کوهی معنی ضرور شي کته په نشن عالم نشن کومې نه شي.
کله چې باران وریږي موږ رخصت یو پنځه مو سرپنا نه لري. خیمو ته ضرورت دی. کتاب نشته، قلم نشته، ایس هم نشته. د سوتن د نجونو د ابتدایي ښوونځي ښوونکي هم له یو لړ ستونزو یادونه کوي او له مسؤلینو غواړي چې د حل په برخه کې رغنده ګامونه واخلي. دوه تنه ښوونکي جمعه خان او قاری شمس التبریز وایي
مکتب کې مونږ د سرپنا نه لرو، باید مونږ سره د خیمو کومک وشي. دلته مونږ سلور کوټې دي. سلور کوټې چې کله باران وشي بیا د انجنې ټول یو ځای نه ځایږي، بیا کله چوټي شي بیا هغه به چوټي ورکړو مونږ.
نور ماشومانو دپاره نور مشکلات دا دي چې غریبانانو دپاره کتابچې نشته، قلم نشته، کتابونه نشته، دغه شان دي نور مشکلات لري.
په 2021 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، ورسره سم له شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې نجونو پر مخ د خونځي دروازې وتړل شوې. د سوتن کلی قومي مشر ملک شاویز خان له طالب چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ تر دولسم ټولګي پورې د خونځیو دروازې پرانیزي.
درنور خلک موږ مکتب سره ډېر مینه لرو، ډېر لیواله یو. موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، موږ زنانه انجینر ته ضرورت لرو، معلم ته ضرورت لرو. باید دې ته اجازه ورکړي. زما یو افغان په صفت د امارت اسلامي نه خواهش ده مشرانو نه چې دې مکتب ته اجازه ورکړي.
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم د سوتن ښوونځي د سرپنا د نشوالي ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د مرستندوی نړیوالو موسسو په مرسته په ننګرهار کې هغو ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي چې زده کوونکي یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال غلام فاروق فضلي وایي
موږ کوشش کوو، موږ پلان لرو، خپل تاسو پوهیږئ تحول نه وروسته زموږ هغه اقتصادي وده لږ ستونزو سره مخامخ ده. د دولت په چوکاټ کې تر اوسه موږ اقدام د تعبیر په جوړولو کړی دي. کړي خو ځینو موسسات موږ سره وعدې کړي دي چې یو د هغې جملې د یونیسف د وینیسار دی او انشاءالله تعالی موږ په دې لټه کې یو چې کوم مکاتب زموږ تعمیر نه لري هغې د تعمیر زمینه برابره کړي.
د سوتن د نجونو ابتدایي ښوونځی چې په یو شخصي کور کې فعال دی په 1992 لمریز کال کې تاسیس شوی چې یوه دوره یې ګڼې نجونې له شپږم ټولګي څخه فارغې کړي او اوس مهال ورسره هم له لومړي ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې لسګونه نجونې په زده کړو بوختې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس امر کړی چې د خبریال ارشد شریف ته وجنې اف آی آر دی نن د دسمبر په شپږمې ماښام پورې درج شي. سپریم کورټ نن د خبریال د وجنې د پیښیاس خود نوټس واخیست او وروسته د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د 15 ججانو جرګه کې د مقدمې ابتدایي اورېدنه وکړه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او د مخالف مخالفه ګوندونو غړو په صوبه کې د امنیت پر خرابېدو اندېښنې څرګندې کړي. تیر مازدیګر د اسمبلی د غونډې پر مهال د تحریک انصاف ګوند غړي فضل حکیم وویل چې سیاست او د ګوند منشور پر خپل دی، خو په صوبه کې د امنیت لپاره ټول پښتانه یو موټی دي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په جلا جلا پیښو کې نامعلوم وسله والو د قومي مشر په ګډون درې کسان وژلي دي. د میرعلي پولیسو تاڼه یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خپرولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې نن سهار وسله والو د حیدرخیلو مشر حاجي عالمگیر له ټوچي خوړ سره هغه مهال په ډزو ووجه چې کله هغه میرعلي بازار ته روان و. او اوس وخت راغلی دی د ادبی خپرونې مشال ریډیو مجله دا خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر برابرۍ د نجیب عامر ادبی خپرونه مشال ریډیو مجله اوس وړاندې کوو چې دا د لی هم پکې ستاسو په ذوق برابر راپورونه او مرکې راوړي دي. راځي چې وورو د مشال ریډیو مجله.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په یو تازه خبرونه کې هرکلی کوم. داونه په کراچۍ کې د اردو نړیوال کانفرنس تر چتر لاندې د پښتو ادب د ودې لپاره د جوړې شوې یوې غونډې حال درکو. د ریاست تسنیم د تلین په مناسبت د غوی له ملګری شاعر او لیکوال سره مو خبرې کړې دي. همدارنګه په باړه کې د یو نوي چاپ شوي کتاب د مخکتنې او په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر د غونډو د بیا پیلېدو په اړه مطالب هم اوریدل شي. را سره اوسئ. د پاکستان د کراچۍ ښار په آرټس کونسل کې د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې نیټې د نړیوال اردو کانفرنس په لړ کې د پښتو ژبې او ادب په اړه هم بحث شوی دی. د پښتو ژبې لیکوالو، پوهانو، شاعرانو او ګڼ شمېر خلکو د دسمبر په دویمه په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې پښتو ژبه او ادب په یوویشتمه پیړۍ کې سرلیک ورکړل شو. ویناوالو د پښتو ژبې پر ادب او تاریخ ډېرې ژورې ویناوې وکړې. نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي خان په راپور کې.
غونډې ته د پېښور نه راغلي مشر میلمه پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزئی وویل چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، نو دا ډول پروګرامونه باید په کراچۍ کې بیا بیا وشي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل
د کراچۍ عام ولس چې د هغې د خپلې ژبې د خپل ادب نه خبر شي، بیا دلته چې کوم نور غیر پښتانه دي نو هغې ته مونږ په اردو کې هغه خپل پیغام رسولو کوشش کوو. نو زه ګڼم چې دا یو ډېر ښه قدم دی. بدقسمتي دا ده چې په نصاب کې بچه ژبه ونه وي، په مارکیټ کې ژبه نه وي، په میډیا کې نه وي، نو هغې ته مشکلات خو ضروري. خو د کراچۍ پښتنو له دا ذمواري په خپله قبلول پکار دي چې بچي د ژبې نه لرې نه شي.
غونډې ته په وینا کې پوهان وویل که پښتانه د خپلې ژبې ادب او تاریخ نه خبر وي، نو دوی به په موجوده وخت کې پښتنو ته په ورپی خستونزو او د هغې د هوارولو په اړه هم خبر شي. غونډې ته وینا کوونکی ډاکټر عرفان الله خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پروګرامونه په ځانګړي ډول د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر ګټور ګرځي.
داسې پروګرامونه چې کم کیږي دا زمنګ د په برخه کې دا ډېر بهتره ده، ولې چې زمنګ جبه چې کم ده دا هغه مونږ ته احساس شته زمنګ ځوانانو ته زمنګ قوم ته چې د دې څه مرتبه او څه ورته. پښتو جبه چې دا هغه جبه نه ده، هغه یو آئین دی، یو قانون دی. هغه آئین او قانون کې چې کم سره دند شامل شي چې هغه د خپل یو تهذیب د کلچر د هغه پابند شي، دا پښتو جبه چې کم سره وي دې کې دند تمام هغه رمزونه چې کم دي د ادب هغه په دې کې دند موجود دي.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې نړیوال اردو کانفرنس کې یو ځل بیا د قرارداد منظور شو چې هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکي ژبو ته دي باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړي شي. تیر کال هم د آرټس کونسل په نړیوال اردو کانفرنس کې دا قرارداد پاس شوی و.
په همدې موضوع او د یو کراچۍ میشتي پښتون نامتو شاعر او لیکوال ریاض تسنیم د تلین په مناسبت ما له شاعر، لیکوال او وکیل ماخام خټک سره خبرې وکړې. په سر کې هغوی د آرټس کونسل د نړیوال اردو کانفرنس لخوا د پښتو ادب د ودې لپاره د جوړې شوې غونډې په اړه خپل معلومات راکوي.
بالکل همداسې ده چې اردو کانفرنس دا هر کال وي، آرټس کونسل هر کال کې دا د تیرو پنځلسو کالو نه په ډېرې باقاعدګۍ سره یې کوي. خو دا د پښتو نشست یا د نورو ژبو نشستونه چې دا دویم کال دی چې دی اګدي، او دا د دې وجه نه چې کراچۍ ته مونږ اچھا خبره ده چې کده ټول پاکستان نه پاکستان مینی پاکستان وته وي چې دغه ټول ژبو خلک چې دلته موجودي نو پدې کې د پنجاب دې کې د پښتو دې د بلوچستان د سرایکې ژبو د سندھی ژبو د یوې ویګنټي سیشن یې شو او چې کم د ژبو د پارا چې کم د اردو کې مې شو یو وشتمه پیړه د اردو ژبه او ادب دغه شانتا دا د بلوچي ادب د پارمو یو وشتمه پیړه بلوچته ژبه او ادب داسې سندھی داسې پښتو داسې سرایکې نو د پښتو د پاره چې کم نشستو نو هغه هم پښتو ژبه او یو وشتمه پیړه پښتو ژبه او ادب باندې نو پدې کې مونږ څلور کسان چې کوم هغه د ویلو د پاره اچھا اردو باندې ولا شریکی گفتگو یا د خبرو د پاره شریکوالو کنه نو هغه کې عباسی یوسف زید په خبر نه راغلی او کیسر افریده او زوما او یو بل عزیز الله ملګری نو څلور را سره هغه زما چې کوم برخه و هغه د ناول او د افسانو و او د کیسر چې کوم هغه په غیر تخلیقی ادب او صحافت باندې و او د عباسین یوسفزی چې کومه پتر په شاعرۍ باندې و په نظم باندې و او د عزیز الله چې کوم ملګری او د اغه چې کوم ده اغه د ځوان کول په دې دوران کې د ځوان کول چې کومه حالې زری دي په دې باندې و نو ما چې کوم خبره هغه باندې وکړه نو ما اول د ناول نه شروع وکړه او زموږ سره ما ولنې ناول د تیرو شلو دوهشتو کالو چې کوم سړی مخترزی نو هغه سعد الدین سکون صاحب ده داغه څلور ناول دي ناول د وچو ما د سور د سور انقلاب په حواله سره د سور جنگ په حواله سره او دا ورستی په چکم د سمس یاران او خاستو دا چې کم دینو د سمس یاران دا د طالبانو یا د دې دور په تناظر کې لیکل شوی شته په پړای په تناظر کې او پاره به سو دا دغه نه پسته د تایر سه بو د تربوزک نمبر راتلو پاره دا چې کم ده د سګوان نمبر راتللو چاغه سکپال په نامه باندې په اردو کې ترجمه شوې ده داسې د هغه والا چې کومو یارانې غار په نوم باندې راشد خټک ترجمه کړې په اردو کې
دسمسه
بیا داسې چې راتلم نو مختلف نو بیا پکې جنت کوټ او جنجال دام پکې دیتم پکې رالم دام پکې
کتابونه
جی دام پکې بیا پکې دا کمانډر حفیظ والا کیسه او بیا پکې دا اهم وکړل چیرې دا د فکشن اصل فکشن چې کوم اینڈ دی کړه دا اصل فکشن دی د غشان ته بیا د ننزور وار افسانه چې کوم وا پرسیدلی داسې نور ناولونه او کاروان روان شو زوریدلی سره یو شو دا چې څومره ناولونه او داسې څومره افسانې وي پدو باندې ما ټول لاس به سو کړه شرط اباسین سے شاعر باندې چې کوم ته د کاروان نظم پیش کړل او داسې د نور کسانو نظمونه پیش کړي دا پدې
شو زما د کلی زمونږ د کلی هغه دنګ جنې
فکر کوم دا دنګ جنې دا نظم وو کو په اردو کې مو وي او په ترجمه کو په پښتو کې مو وي دا زمونږ د کلی
هغه دنګ په کین تراژدین دک نظم هم د مخام سیب دا چې سو ویل شول په دغه کانفرنس کې دا په کوم ژورنال کې چاپ کیږي با دا په اردو ژبه کې چاپ کیږي
دا په اردو ژبه کې په دا باقاعده دا چې کوم مون د تیر کال پورا مقاله چې کوم دی دا مستا کتاب مرا کو دغه شانته دا په اسټول چاپ کیږي او په سی ډي کې به موجود وي
مخام سب دا کانفرنس د پښتو ادبیاتو اردو ژبه ته او د پاکستان نور ولقای ژبه ته پر سوالو کې د پښتو ادبیاتو سمره رول وبول شي
زه دا وایم چې عمدې اعلان وکړو اوس که نه د آرټس کونسل چې اوس په دیارلسم څوارلسم پنځلسم باندې به په گوادر کې هم کوي پروګرام
صحیح
بیا به په لاهور کې هم کوي بیا به په گلګت بلوچستان کې هم کوي دی به بیا په پېښور کې هم کوي پېښور نشترحال کې به هم دی پروګرام کوي اوس سوال دا دی چې دې کې به د ګټې خبره چې کومه ده د پښتنو دپاره د ګټې خبره دا ده چې پښتانه به خپل ژبه دلته کې انټروډوس کوي متعارف کوي هغه خپل سیزونه نو دا 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 هغه سیزونه دي چې مونږ هلته کنورټ کولی شو مونږ دا خپلې خبرې هلته رسولی شو چې مونږ په اردو ژبه کې وایو نو دا ټول هغې ته رسي دغه شاته د اردو ژبې چې کوم سیزونه دي هغه مونږ پښتو ته بیا راوړلی شو نو هغه انټرکشن چې دی دا مونږ د هغې سره کې دویمه خبره دا چې مونږ ته پلیټفارم د وړو کې پلیټ فارم نه لوی پلیټ فارم ملويږي.
صحیح د دوی نه به مننه وکړو چې تاسو ته وخت درکړی دی او تاسو حق هم جوړیږي. تاسو په کراچۍ کې د پښتنو نمائندګي کوئ، دوی نه یوازې تاسو غوښتئ بلکې اباسین صاحب د پېښور نه هلته درغلی و.
بالکل
دغه شان به ګډونوال نور هم وو او کال په کال دوی پښتنو ته په درناوي ګوري. نو څوک هم چې پښتنو ته په درناوي ګوري هر څوک پہ خوشحالی گی، پختون پہ ٹول پہ خوشحالی گو. نو دوی تھا کور ودانے وہ اتا سو تو قیصر سے بھی ادا ہونا اکڑلا، قیصر افریدے خو حیات تے اگر دیکھو جوان دے بھی خو مخ کی مدریاز تسنیم سے بھی ادا ہونا مکڑا. تسنیم سے مونگنا سو کالا اڑان دے بیل شو استا سو مل گرے ہو دا کراچی مل گرے مو تا سو ورسا رڈی رنا ستا پاس تا کڑے ودا سویم تلینو پا دی بانے کلگ رنا واچھوئے مختصرا
دا دغه تین دی او هغه اردودان وایي چې کله اکثر د داسې خلکو ذکر کوي یار اس کا ذکر کرتے ہی کلیج منہ کو آتا ہے. نو هغه خبره ده چې نن هم ټول فیس بک د ملګرو د دینه ډکو چې چاچا پیژندو په خوار چا پیژندو او ریاست سنیم زمونږ زما د کال 1992 نوینه یارو چه زه کراچی تراغلم ده نو مونږ سره ملګرتیا او ډېر لوړې ژورې او دوسری پیوزې تیرې کړې دي. نو لازمي خپل خدا دې چې فعال پاتې شو تر خپل چې سوپر دې خپل اچا اردو دارو په بستر مرګ ته سوپر نه دی تلې کنه. نو دا سره دومره فعال چې یو پروګرام بدن پرې خوړو ار زه ته بدن ځان رسولو ډیر فعال سره ډیر فعال سره
صحیح تل تر تل په خنوم پای خاغلی شک نشته چې ریاست سیم یاد وړ کسته نه یوازې په ژوندونو دی د یاد وړو بلکې هغه اوس هم زمونږ په ژوندو کې ژوندی دی او تاسو ویلي چې ټولنیزو رسنیو کې خلکو هغه سره څومره ډېره مینه ښکاره
کوي
د دې مینې هغه ور دی حقدار دی. درته وایي چې د هغه له مرګ پس سوشل کم کم کتابونه چاپ شول نه چاپ پس
داغه د مرګ پس دا کوم رنگ می کشید کړه دا به نور از پو سره چې کم ده نو داغه چې کم ده هغه خود ده په ژوند باندې هغه دوباره چاپ شو بیا د دې چې کلیات چاپ شو ده د مرګ پس ته کلیات ته چاپ شو دي غریسته سلیم او بیا چې ده وفات کېدون دي نه څو وخت وړاندې زکه دا واری وده شم نمون بر سره گپم لگاول چې الک دا داسې نمونه خلق نک دی دا اکثر چې څوک د مرګ مر خبرې کوي دا به زر مري. نو بس د دغه نوم ورته خوخ کو نو بیا دا ټول کتابونه چې کم دینو دا بیا دا د کلیاتو په شکل کې چې نو بیا دا شاعری راغله دا هغه
د خدای وبخي درته وای چې دا پاتې کورنۍ کې څوک دی او هغه چرته دی
دا کورودان دا او چونکه دی الریډی چې کم دی نو د خپل سخران سره پاتې کېدو دا باندې هغه کور کې نه خو لکه هغه تلاند پورشن کې لکه دې کرایا وته وای چار څه خو هغه سره بده پاتې کېدو. نو هغه کور والے چې دی او یو ازوې ده دائم شاه او بل چې ادینا لور ده. نو ادینا چې کوم دغه د اوس ته پری میډیکل سټوډنټ ده او جی او دائم شاه چې کوم دغه غم سکول وای او خستر ده ما سره اوس چې کوم دغه هم لسم کې هغه سبق وای دا دا یو زوی او یو لور ده.
د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر او لیکوال اریاس تسلیم د 2018 کال د دسمبر په څلورمه له نړۍ سترګې پټې کړې وې. تسلیم په کراچۍ کې اوسېدو د شاعرۍ د دریو ټولګو د کوم رنگ مې کشید کړې چندړ او زکه دا ورې ویده شوم او د نصر دیو کتاب بیډ نمبر 23 او د خوشحال انتخاب کتاب لیکوال او مؤلف دا غ د ژوند او کار پړه تاسو د مخام خټک خبرې ووریدې. وسم ورزو باړې ته چرته چې ملګری لیکوال د یو نوی چاپ شوی کتاب مخکتنه کړی ده د افسانو ټولګه دا چې لیکوال شهزاد ګل شهزاد ته د مخکتنې په غونډه کې نوموړو ادیبانو برخه اخیستې وه. ما د همدې غونډې په اړه د ملګري لیکوال لی وغړي او د خوږ ژبې شاعر امید افریدي سره خبرې کړې. ستاسو پام ورته راګرځم.
اول خو به امیر صاحب ستاسو شکریا او مننه ادا کوو چې موږ له وخت ور کړلو او ادبي پروګرامونو له موږ راوختو.
مننه
ډېره مننه. دا په 8 نومبر باندې بڑا پرس کلب کې د شهزاد ګل شهزاد صاحب د کتاب مخکتنه وه. افسانو کتاب دی بې کوره شوي خلک. جی نو بدے دستورا کے د کندهار افریدی سے صدارت کے اوشوا مشر ملما پک نور الامین یوسفزائی سے وہ وینوال وہ پک مکلا نگار فیصل فرحان سے پک تصورات اڑان دے کر ڈاکٹر پروفیسر جاوید اخساس سے ڈاکٹر ہمدرد یوسفزی سے فیروز خان صادق سے تجوب افریدی سے کندهار جی سے
صحیح. نو امید افریدی صاحب بے قورشی خلق پنم دا کتاب د شہزاد گل افریدی دے د شہزاد گل افریدی پڑھ کلک معلومات رکھے دے ایواز نثر لکھی کا شعر ہم لکھی او سمرا وقت نہ دے لکھل مکل کے
دے ہو تقریباً دا دریم کتاب دے چاپ کی گئی اڑبائی زل باندھے نثر کتاب چاپ شو اپا گل ناولو یا دویم کتاب چاپ شو غسن خو زما ذهن نوتل خو تقریبا 2000 نه پس بادو اپا گل 2000 نه مخ کې او د کرخه ناول چې او دا 2000 نه پس وو د ناول لیکل او پښتو او درې مې دا به کورشي خلک د افسانو مجموعه تقریبا 14 افسانې پکې
صحیح. او د کله چې کتاب مخ کته نه کیږي نو ساسو پسیما کې آواز لکھوالانہ دیبان راضی کنا عام الاسم راضی چسوک دادب سر امین لہری امید سے
نا دا کما تیر پروگرام چو شو دا خوڑر گن خلق راغلو عام خلق هم راغلو صحفیان هم په کې ډیر زیات او دا د مونږ دا کم ملګری چې دا شزاد ګل سیب دا د پښې په لحاظ باندې استاد دی نو استادان هم خنګرن راغلی.
صحیح. او د دې ادبی دستوري تابع کوم ادبی ټولنه کړي و امید سے
دا د ملګری لیکوالان د نېشنل ګوند یو څنګه دا ملګری لیکوالان او هغه د تابع کړي و دا پروګرام را جوړ کړي و د دوی مخکیم بل کتاب چاپ شو او د دنه مخکې کندهار جی سے باغه د مخکتن دستوري م کړي و نور ورځم انداسې منځي.
امید افریدی صاحب د ملګری لیکوالانو نه علاوه ستاسو په سیمه کې په باړه کې او شاوخوا سیمو کې کومې نورې ادبي جرګې دا ټیم فعال دي؟
دلته خو نن سبا مونږ په باړه کې امزه ادبي لخکر دی او دویم کمبر پښتو ادبي جرګه ده خیرخوا پښتو ادبي جرګه ده او تقریبا نورې مشته دی داسې څو جرګې او دا درې جرګې خو څلور جرګې په باړه کې فعالې جرګې دي چې تسلسل سره پنځلس ورځنی او میاشتنی اجلاسونه کوي.
پنځلس ورځنی او میاشتنی اجلاسونه خو کوي داسې کال کې یا شپږو میاشتو کې داسې کله لویه مشاعره هم کوي چې د شاوخوا خیبر نه او د پېښور نه هم داسې ادیبان او شاعران درځي او ګډون کوي در سره؟
او بالکل دینه لگا مخکې مونږ د بچهان بابا د امن مشاعره کړې وه هغې کې ملګرو لیکوالانو نو هغې کې تقریبا د کواټ نه او د بنو نه مردان سوابی نه او تختبای نه نو د لکوټول لکو ملوالګي جمرو د خاصم هم د سر حساب لکی لګیدل او د ټول پښتونخوا شهرانو پکې
ګډون
کړ برخه اخیسته و.
صحیح. نو
بالکل
صحیح. امید صاحب ستاسو د سیمې لیکوالان چې دي شاعران دي دوی خپل اثر چیرته خپروي چاپوي ولسته څنګه رسوي د کوم لارونه؟
یو خو نن سبا د سوشل میډیا دور دی زیات تر د فیسبوک تر حدا او کتابونه چاپ کوي وخت په وخت باندې لکه اوس تقریبا درې څلور میاشتې مخکې حاجي کندهار صاحب د مونږ عمر خوړله شاعر دی مشر شاعر دی هغه او بالکل هغه نوی غږ نوی غږ کتاب چاپ شو همدغسې نور هم وخت په وخت کتابونه چاپ کیږي چاپ شوي دي ټولو ملګرو او نن سبا زیات شاعري دوی د فیسبوک د لارې خپروي.
صحیح. او سب نوي پروګرامونه په پام کې لري دغه وروسته غونډه چې تاسو وکړه د کتاب مخ کته نه و د دې نه پس په پام کې لري ملګري لیکوالان یا د باړې نور ادبي تنظیمونه چې دي څه کول غواړي وړاندې امید سره؟
مونږ خو په خپله بذاتې خو زه د ملګري لیکوالان تنظیم سره تعلق ساتم مونږ خو لکه په خپل ذهن داسې دی دا سوچ فکر هم داسې دی چې مونږ هغه خلک په مخکې راولو چې کوم کار خلک دي او خلک ورته متوجه شي هغو کار له متوجه شي. تېره ورځ مې ممتاز اورګزي صاحب سره په فیسبوک باندې مسنجر باندې ګپ لګېدو هغه تېر ځله مونږ هم راغوښته وو چې هغه په درناوي کې مونږ غونډه وکړو
او دا هغه په ژوند او په فن باندې خبره وشي. نو دا څو ورځې مخکې ما ورسره رابطه کړې وه، یو تصویر په فیسبوک باندې خپور کړی و، هغه د وطن تصویر ونوما ویل چې راغلی دی، او چې هغه مې ورسره رابطه وکړه، ما ویل چې هغې غونډې لره وغواړې، هغه په درناوي کې مونږ دلته یو پروګرام را جوړ کړو چې هغې په ژوند او په فن باندې خبره وشي، د پښتونخوا د ګوټ ګوټ علاقونو عالمانو وغواړو، چې داسې خلک مونږ په مخکې راولو چې هغې د خلکو د توجه مرکز وګرځېږي، هغوی په شعر کې یا په نثر کې څه مقام لري. نو دغسې نور پروګرامونه هم زمونږ په ذهن کې شته دی، داسې خلک شته دی چې هغوی په نثر کې، په نظم کې، یا داسې په یو بل صنف کې ښه تجربه لري. مخکې د دې نه مخکې د کیسره فریدي صاحب په درناوي کې یو پروګرام جوړ کړی و، هغه په ژوند او په فن باندې خبره شوې وه، بیا هم د هغه یو کتاب باندې مخکتنه وکړله د کیسره فریدي صاحب. نو دغسې خلک معیاري مونږ یو، چې کوم خلک معیاري کار کوي چې هغه خلکو ته په ګوته.
یو وروستۍ پوښتنه ذهن ته راځي، له خیبره کومه مجله خپرېږي تر اوسه؟ شاوخوا سیمونه خیبر نه لوړ کې نه څومره چې په خیبر کې زلې دي کنه تر اوسه نه خبرېږي؟ امید صاحب
یار د خبر نه اوسه پر د مجلې آغاز نه ده شوی، زما په ذهن کې نه راځي. تذکره چاپ شوې وخت په وخت باندې، مخکې خبر افریدی میو تذکره چاپ کړې و، بیا د هغې نه پس خیرخوا پښتو ادبي جرګې دوه تذکره چاپ کړي دي چې هغې کې ګڼو شاعرانو کلامونه و. تیرواله پښتو یو ادبي جرګه ده تیرا کې کار کوي، هغې یو تذکره دوه چاپ کړي دي. همدغسې کېدای شي یو تذکره نیمه نور هم چاپ شوي، خو مجله نه ده چاپ شوې.
خو د پښتو یوه ډېره لویه او معیاري مجله جرس به طاهر افریدي صاحب په مدیریت کې خپرېدله، او دا ویاړ خو خیبر ته حاصل دی، ځکه هغه افریدی او خو په کراچۍ کې میشته.
او بالکل هغه باندې اوس مونږ یو ملګری دی، ډاکټر پروفیسر ګلوزیر صاحب، ګلوزیر صاحب افریدی دی، هغه په باندې پی ایچ ڈی شروع کړې ده، هغه باندې تیسیس کوي لګیا دی که نه، نو هغه باندې اجازت ورکړی دی په دې کې به په باندې یو مقاله ولیکلی شي. پی ایچ ڈی
په څه باندې؟ طاهر صاحب باندې، جرس باندې که طاهر صاحب باندې؟
په جرس باندې،
جرس مجلی باندې. صحیح،
جرس مجلی باندې، بلکې په جرس جرګه باندې، چې جرس جرګې څومره کار کړی دی.
جرس ادبي جرګې واقعا چې ډېر زیات کار کړی دی، او جرس مجله د هغې یوه برخه وه، او طاهر صاحب د دې هر څه مشري کوله. الله پاک دې هغوی د خاورو سره وبخښي، او دا نور ادیبان د ژوندي وي چې هلې ځلې کوي د پښتو ادب د ترقۍ لپاره. تاسو نه ډېره مننه امید افریدی صاحب.
ډېره مننه، تاسو هم ډېره مننه او شکریا. آباد اوسئ.
د امید افریدی مرکه مو اوریده، هغه په باړه کې د ملګری لیکوال لخوا د شهزادګل شته افسانو د ټولګي د مخکتنې حل کوو، او په عمومي توګه په باړه او خیبر کې د ادب د ودې لپاره د ترسره شو هلو ځلونه خبرولو. اوس مو له ځانه سره ننګرهار ته وړو، چېرته چې ختیځ ادبي بهیر یو وارې بیا خپلې اونیزې غونډې پیل کړې دي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط سره سم په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر خپلې غونډې ځنډولې وې، خو د تیرو دوه میاشتو راهیسې بیا خپلې اونیزې غونډې پیل کړې دي. د دغه بهیر مسؤلین وایي چې هر اونۍ په شمیر کې زیاتوالی راځي، او داسې نوي ځوان شاعران موندلي چې له خپل عمره پخه شعرونه لیکي. دا اونۍ د ختیځ ادبي بهیر غونډې ته د مشال لډو خبریال ورغلی و، او په مشاعره یې رپورټ چمتو کړی چې په یو ترنم پیلېږي.
د سپېرو سپېرې خبرې کورته یوسي، اوښکې لاپو کې سوالګرې کورته یوسي.
د سردار ولی پتمل په غږ کې د درویش دورانی دا غزل د ختیځ ادبي بهیر له غونډې اوریدل کېږي. د بهیر دا اونیزه غونډه په جلال آباد کې په میدوتیک علمي او فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه. په غونډه کې په یوه غزل کره کتنه وشوه، او بیا یوه آزاده مشاعره وشوه چې د زلمی شاعر شوکت ابدالي غزل د غونډې د ګډونوالو پام ورواړوه.
یو کوچنی ریبار لرما، شکر دی ښکلې غوندې یار لرما، شکر دی ستا د شرابي سترګو دیدار نکړم، بنګ لرم کوکنار لرم، شکر دی هر سړی زما زړه ته راتلی نشي، زړه ته څوکیدار لرم، شکر دی. هر سړی زما زړه ته راتلی نه شي، زړه ته څوکیدار لرمه شکر دی. خپل ځان ته یې وکتل او ویې ویل ښه ګرم بازار لرمه شکر دی. خپل ځان ته یې وکتل او ویې ویل ښه ګرم بازار لرمه شکر دی. خیر دی که مې مخ باندې ځوانه کې دي زلف تار په تار لرمه تا ویل ابدالي را پسې مړ به شي نه زه بل دلدار لرمه شکر دی ښکلی غوندې یار لرمه شکر دی.
عبدالحمید پل بیا په خپل غزل کې د داسې یو مین انځور کښلی و چې په سترګو کې کار اوبه سي.
سترګو نه چې زړه ته څوک لار وباسي، زړه نه به هغه د چا پلار وباسي. ځینې خلک ډېره حوصله کوي، ځینې خلک سترګو کې کار وباسي.
ادریس آسی بیا یو اوږد نظم وایه چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
په غزلي ګوتو دی رباب له ټنګ ورکا، په مقدس لاسونو تمبل له ډنګ ورکا، شیخ په مستۍ راوله صوفي له چنګ ورکا، راشه لږ جام وسټه خمار له رنګ ورکا، لیچې تریتاوې کا ارمان له شرنګ ورکا، ناوی کا ناوی کا پیالې ته کړنګ ورکا، بیا دې مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا، بیا دې مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا.
د مشاعری په پای کې د ختیز ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دویم پړاو په پیل کې نوي او با استعداد ځوان شاعران موندلي دي.
د ختیز ادبی بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي، زموږ ډله قوي کېږي، نوي ځوانان راځي، نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات دوی سره دا نوي ترکیبونه نوي فکرونه هره برخه کې دوی ملا تړلې او کار کوي، او زه هیله مند یم چې تر پخوا به لا ډیر کار وشي.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکي غونډه کې به پر ازادي مشاعرې سربیره د لندن میشتي افغان لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری پیژنګلو او د هغه په داستاني اثارو ویناوی ولري.
زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي، زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي، پښتانه خو تورې اوسغرې کورته یوسي، اوښکې لا پوکې سوالګرې کورته یوسي.
درنوریتونکو له همدې سره د دې اونۍ د مجلې جوړه شوې ګڼه دلته تړو. له تاسو اجازه غواړو. پاک الله ممل.
چرا تو